رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د آشنا رادیو ما خمنی خبرونه ته خرغلاست از ګالیران نورستاني تاسو په چوپړ کې مخکله دینه چې خبرونه پایل کړو د خبرونه د خبرونو غټی کې اورو
د افغانستان د فضائي حریم د ساتلو لپاره درادار نوې پرمختللی سیستم فعال شو پاکستان د ډیورنډ د کرکی په غوډو کې څو زره اضافي عسكر اچي او د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې تباہ کوونکی اور د لاس انجلس د ښار په مساحت پراخ ځمکه سوځولې ده.
نن د خبرونو سربیره دا راپورونه هم لرو. د افغانستان د هوایي حریم کنټرول افغانانو ته په انتقالي دو خلک ډیر خوشاله دي.
او ان شاء الله د دې په واسطه باندې به افغانستان کې زبر نور هم مسؤل شي.
کندوز کې له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعالېږي.
طبیعي خبره ده چې کله دا سهولتونه د شپې خوا نه خلکو ته لاسرسی ونه لري خلک به د ستونزو سره مخ وي.
او متحده ایالاتو په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس د مسمولو په قضیه کې پر مسکو نوي بندیزونه لګولې دي. خو اوس د خبرونو جزئیات په تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ل تقریبا شپږ شکلونو وروسته افغانستان د لومړي ځل لپاره د هوایی حریم د کنټرول ذمواري لاسته راوړه. جمهور رئیس اشرف غنی نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هیواد د هوایي حریم د کنټرول مرکز چې د رادار او پرمختللو وسلو سنبال دی د فعالولو په مراسمو کې وینا وکړه. اشرف غنی په خپل وینا کې وویل
زموږ مهم هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل شي. نن افغانستان د هوا له لارې په څلور لارې بدل شو او ژر به د ځمکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي تر اوسه هوایي حریم د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په کنټرول کې او کله چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د هوایي حریم د څارلو مسؤلیت پرېښود نو په دغه موده کې چارې د یو بهرني قراردادي شرکت لخوا اداره کېدلې. دا نوی سیستم شپږ دېرش مرکزونه لري. په کابل کې زمون خبریاله لیما نیازی په خپل رپورټ کې وایي چې 10 میلیون ډالر پر مصرف شوی او د شپږ دېرشو مرکزونو د فعال ساتلو لپاره به په کال کې برابر 10 میلیون ډالر ته ضرورت ولري. جرمني وایي غواړي چې د افغانانو په شمول یو زیات شمېر نور غیر قانوني مهاجرین چې له هسپانیې نه راغلي وو وباسي او په دې اړه یې د هسپانویانو سره یو نوی تړون لاسلیک کړی دی. د مهاجرینو د قبلولو په سر په جرمني کې دننه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شو او د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت چې د سخت فشار لاندې و دغه پریکړې د سیاسي بحران د ختمولو په خاطر کړې. پام وکړه په دې اړه یو رپورټ ته چې شافیا سرداری لولي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر پیټرمن پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نوی قانون به د یکشنبه په ورځ نافذ شي. د دې قانون له مخې هغه کډوال چې په اسپانیا کې نومونه ثبت کړي دي بیا جرمني ته داخل سي وه په 48 ساعتونو کې بیرته اسپانیا ته لیږل کیږي. د ای پی خبري آژانس د پیټرمن لخرې رپورت ورکر چې له ایتالیا او یونان سره هم خبري روانې دي او شایي چې له دغو هیوادونو سره هم په دې اړه تړونونه لاسلیک سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت سش کال د جون په میاشت کې اعلان کړی و هغه خلک چې له اتریش څخه جرمني ته راغلي دي بیرته اتریش ته شړل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي چې په 1996 لمریز کال کې څه د پاسه 500,000 مهاجرو ته پناه ورکړه چې له درو څخه یوه برخه سوریایان و خو یو زیات شمیر افغانان او عراقیان هم پکې شامل دي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
نن په هرات کې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي او د یوې ښځې او یو ماشوم په شمول لس کسان زخمیان دي. ویلایتی چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ د زمري په 13مه پولیسو د دغه ولایت په مرکز مهترلام کې پر هغو احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې د ولایتي شورا د یو غړي د ناوړه اعمالو پر ضد مظاهره کوله. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې خلک د ولایتي شورا د یو غړي عبدالعزیز پر ضد د مظاهرې لپاره راوتلي او هغه کوشش یې وکړ چې د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ اشغال کړي. د عبدالعزیز امنیتی ساتونکو تیره ورځ د مهترلام د ښار د تیرګوړو په سیمه کې یو کس د ټوپکو په کنداغونو وهلی و. ولسی خلکو د خوست پر امنیتي چارواکو غږ کړی چې په ښار کې د مخدره موادو او پوډرو د غیر قانوني خرڅلاو مخه ونیسي. د ښار یو اوسیدونکي امریکا غږ آشنا رادیب ته وویل
اوس وخت کې مثال دی د هغه نفر ونیسي چې څه کوي یې خوري او خپل نفر تجاري چې دی هغه نه ختمیږي، هغه چې ونه نیولی شي هغه ځای معلوم نه شي، دا امکان نه لري چې خاتم شي.
په خوست کې زمون خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې په نشه موادو رګدشي به کسان په ډېر اسانۍ مخدره مواد اخستی شي او د خرڅلاو بازار په ښار کې ورځ په ورځ پراخیږي. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میروسلاو چینکا چې کابل ته سفر کړی وایي د سفر مقصد یې دا و چې په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو پروسه کې د ملګرو ملتونو په رول باندې تاکید وکړي. تیره شپه د لغمان ولایت د دولت شاپ ولسوالۍ کې د خیرات د ډوډۍ خوړلو وروسته په سلګونو خلک مسموم شو. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دغه پیښه د ماسوموتی په کلي کې شوې او د نیم سوه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وو د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي وو چې روغتیایي حالت یې اوس مخ پر ښه کېدو دی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو په خلاف د اختلاس او اداري فساد د دوسیې په ترتیبولو کار شروع کړی او د غټو مذهبي او سیاسي ډلو مشرانو د انتخاباتو د نتیجې له قبولولو نه انکار کړی، موقتي صدراعظم ناصرالملک د اګست په 14مه رسمن د نوي پارلمان د لومړۍ غونډې د رابللو اعلان وکړ. د مولانا فضل الرحمن په شمول د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو تور لګولی چې پاوز د جولای په 15مه د پارلماني انتخاباتو په ورځ د دې لپاره مداخله کړې وه چې د تحریک انصاف مشر عمران خان قدرت ته ورسیږي. د فرانسې خبري ایجنس ایجنسی فرانس پرس وایي چې سږکال څه باندې 400 او 200 افغانان له ایران نه یا په خوښه وتلي دي او یا په جبري ډول ایستل شوي وو. ویل کېږي چې ځینې افغانانو په ایران باندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو له امله د هغه هېواد نه د وتو پرېکړه کړې. د ایراني اثارو ارزښت سم نمایي د ډالر په مقابل کې رالوېدلی دی او بیروزګاري ورځ په ورځ زیاتېږي. د اسرایلو د هوایي قواو جټ الوتکو پرون ماښام په محلي وخت پر غزې باندې بمباري وکړه. ایالتي چارواکي وایي یو ډېر غټ ځنګلي اور چې د کالیفورنیا په جنوب کې 1,210 کیلومتر مربع سیمه ایره کړې ده شاید چې بله میاشت کنټرول شي. دغه تباه کوونکی اور چې د لس انجلس د ښار د مجموعي مساحت په اندازې ځمکه سوځولې د وروژنې په سلهاوو کسان یې د وژلو هڅه کوي خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. 200 کورې ایره کړې دي. د انډونیزیا ځینې برخې نن د پنجشنبې په ورځ بیا یو ډېرې سختې زلزلې چې قوت یې د ریختر په 3.2 درجه اټکل شوې لړزولي. چارواکي وایي چې نننۍ زلزلې د لومبوک او بالي ټاپوګان ولړزول او زیات شمېر ودانۍ راوغورځولې. تېر هفته په دغه ټاپو کې په 2 مسلسلو زلزلو کې له 340 نه زیات خلک وژل شوي او د زخمیانو شمېر نن د پنجشنبې په ورځ 1,400 ورسېده. روسیې پر متحده ایالاتو باندې د ځوابي اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. د ورجینیا ایالت گورنر راف نارتم د دغه ایالت د شارلوت وایل په ښار کې د سپین پوستو د یوې غونډې نه مخکې اسرائیلي حالات لګولي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په تړاو تازه څرګندونې په هکله پوره رپورټ لرو چې وروسته به درته وړاندې کوم. خو اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنج شنبې په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې د رادار نوې نصب شوی سیستم پرانیست چې له دې سره له شاوخوا شل کالو وروسته د افغانستان د هوایی قلمرو کنټرول له ناټو څخه د افغانانو لاسته ورغی. د لیمه نیازی رپورت واوري.
د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته ناټو د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې ترلاسه کړې. د شوروي اتحاد د کابل د هوایي ډګر رادار سیستم لګولی و چې بیا په کورنیو جنګونو کې خراب او له منځه ولاړ. د دغه سیستم له ویجاړېدو وروسته افغانانو د امریکا تر بریدونو پورې پر خپل هوایي حریم کنټرول نه درلوده. ولسمشر غنی نن د پنجشنبې په ورځ د رادار د نوي سیستم د پرانیستلو په مراسمو کې وویل د دغه هیواد د فضایي حریم خپلواکي د ملي یووالي د حکومت مهمه ژمنه وه چې نن عملي شوه.
زموږ مهم هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل شي. نن افغانستان د هوا له لارې په څلور لارې بدل شو او ژر به د ځمکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږو.
له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا کنټرول کېده او کله چې په 2016 کال کې د افغانستان د هوایي حریم د څارلو مسؤلیت پرېښود، په دغې مودې کې دا چارې د یو بهرني قراردادي شرکت لخوا چې افغانانو هم پکې ونډه درلودله اداره کېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې رئیس محمود شاه حبیبي امریکا غږ آشنا ته وویل د افغانستان د رادار نوی سیستم په 16 سیمو کې لګول شوی دی او د دغه هیواد د ټول هوایي حریم د کنټرولولو او څارلو ظرفیت لري. هغه وویل
او انشاءالله د دې په واسطه باندې به نه یوازې دا چې افغانستان ټوله فضا د رادار پر سکرین باندې راغله، افغانستان فضا به نور هم مسؤله سي او تر څنګ به موږ د افغانستان پر فضا باندې نور هوایي کرښې جوړې کړو او دا به یو اقتصادي منبع د اقتصادي لحاظ به ګټ و هغه شرکتونه چې د افغانستان فضا افغانستان دننه پروازونه درلودله یا افغانستان هوایي ډګرونو ته پروازونه درلودله هغو ته په دې ښه ده چې کولی شي د دې بعد په لوړ ارتفاعو کې پرواز وکړي او هغه د تیل مصرف به کمېږي او انشاءالله حتمي هغه زموږ عواید به هم د دې سره ډېرېږي په دې چې د فضا ظرفیت سره ډېر سوی دی.
خاغلی حبیبی زیاته کړه چې د رادار د نوي سیستم پر جوړولو 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او د حفظ او مراقبت لپاره به هر کال 10 میلیونه ډالر ولګول شي. افغانستان د کورنیو جګړو له امله چې د کابل په هوایي ډګر کې هم د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې او نښتې شوې وې، خپل رادار سیستم چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی و له لاسه ورکړ. پر افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته کله چې دغو ځواکونو کابل او د افغانستان له نورو ولایتونو وسلوال طالبان وشړل، د دغه هیواد هوایي کنټرول هم په خپل لاس کې واخیست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2269 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ په واشنگتن کې د ځوانو رهبرانو تر نامه لاندې یو آزاد بحث جوړ کړی و چې ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو هیوادونو څخه په تیره بیا د شپږو هیوادونو څخه پکې ګډون درلود. په دې هکله موږ پوره رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل رول ولوبوي. د یادې شورا ملستیال عطاول رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ترمنز د سلام مشورو تر کچی همکاري موجوده وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي.
وروسته لاغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالي شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عمل کېدو لپاره خپلې هڅې وکړي. د یادې شورا مرستیال عطاول رحمان سلیم وایي د سولې د عالي شورا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ترمنځ د سلام مشورې تر کچې لازمي مرسته شته، خو اوس چې افغان حکومت د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري، د صلح لپاره چې زمینه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغې نه استقبال کوو او موږ د هغې نه ملاتړ.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میروسلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی، میروسلاف ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت لاستازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی، دغه دفتر ویلی و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده، چې تر دې دمه د افغانستان په برخه کې ډیر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل،
نو ملګرو ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلا د شک خبره نه ده چې ملګرو ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دي ګټور تمام نشي. ګټور تمامي کې ملګري ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي، د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په دې حالو ځلو کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې ټینګه نړیواله همکاري لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم خبرونه ته راغلاست. امریکا پر مسکو نوی بندیزونه لګولی. د دغه خبر مکمل جزئیات به درته وړاندې کوم، خو تر هغه مخکې د ځوانانو په تړاو خبر درته وایم. په نړۍ کې په میلیونونو ځوانان له زده کړو بې برخې، بې روزګاره او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. ځوانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو مشکلاتو سره مخ دي، له بیکاری نیولې تر اقتصادي بې ثباتۍ پورې. امریکا غاک د دغو مسلو د چیرلو په هکله دلته په واشنگتن کې د ځوانو رهبرانو او متشبثینو په ګډون یو آزاد بحث جوړ کړی و چې راپوري مکمل راپوري وحیدالله فیضی درته وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د ځوانو رهبرانو او متشبثینو یو ډله سره راټول شو وه او په نړۍ کې د ځوانانو پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وشو. په دغه بحث کې له نیویارک نه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا لمسیح هم راغلی و.
نه یوازې ځوانان وزګاره دي، بلکې د کار دپاره د ځوانانو ظرفیت ټیټ دی، ځکه د کار پیدا کولو لپاره هغوی لازم زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. موږ په خپلې موسسې کې په دې کار کوو چې ځوانانو ته مهارتونه او ټیکنالوژي په وړیا توګه ورزده کړو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له نیمای نه زیات وګړي هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 13 کلونو کم دي، خو په دوی کې له 6.2 میلیونو څخه زیات وزګار دي. په افریقا کې متشبث نسرین علي محمد په دې باور ده چې د کاري زمینی برابرولو لپاره باید د نارینه او ښځو کړنلار او مفکوره بدل شي.
مونږ غوښتل د یوې ښځې ملاتړ وکړو چې سوداګري پیل کړي. هغه وړتیا او هدف درلود خو میړه یې اجازه نه ورکوله.
ماریا تورپیکی وزیر د پاکستان د سکواش لومړنۍ لوبغاړی په دې باور ده چې ځوانان کولی شي په ورزش کې خپله بشپړه وړتیا وګوري.
زه په دې قوي باور لرم چې د ورزش په وسیله کولی شو افراطیت او تروریزم مهار کړو. تعلیم هم زیات مهم دی. تاسو یوازې د تعلیم په حق لا فکر کولای نشئ، خو زه فکر کوم تعلیم او ورزش دواړه مهم دي.
په افغانستان کې د ستونزو او خندونو سره سره د سوداګرۍ وزارت په خانه مرستیال وزیر مزمل شنوار راتونکو ته هیله مند دی.
زه پوره یقین لرم چې د افغانستان په راتلونکي پارلمان کې به زیات شمیر ځوانان وي چې عمرونه به یې له 15 کلونو کم وي.
په ټونس کې ټولنیز فعال ایمن عبدالرحمن وایي، راتلونکي د ځوانانو پر وړتیا تړلې ده او ځوانان باید د نوښت لپاره اول ګام اوچت کړي.
د حل لار او غوره حالت له اسمان نه راښکته کیږي، موږ باید ورته مبارزه وکړو.
کوردیول اصل امریکایي رودان بیلی په دې باور ده چې ځوانان ته د زمین زمینو برابرول د زیات عمر او ځوان نسل د ګډو هڅو په نتیجه کې رامنځته کیږي.
In order to actually hear your voice,
دا چې خپل غږ په رښتینې توګه واوري، تجربه لرونکي سیاسیون اړتیا لري چې ځوانانو ته په خپل څنګ کې څوکۍ ورکړي. دا هغه څه نه دي چې هغوی یې کوي.
د امریکا غږ په ابتکار دا بحث د ځوانانو له نړیوالې ورځې چې د اګست 12 نیټه ده مخکې جوړ شوی و، تر څو د کلتوري او سیاسي مسلو په هکله رڼا واچوي چې ځوانان په نړۍ کې ورسره مخ دي.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غاکه آشنا رادیو د واشنگتن څخه اوري. په کندوز کې خلک لدی عمله شکایت کوي چې وسلوال طالبان مخابراتي شبکو ته اخطارونه ورکړي دي. خو د دې خبر نه وړاندې یو بل خبر تاسو بل ولولم. د دې خبر مکمل جزئیات به وروسته تاسو وړاندې کوم. متحده ایالاتو په بریتانیا کې د یو بخوانی روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر مسکو نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دغه بندیزونه ځکه په روسیې لګولي چې دغه هیواد د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. په دې اړه نور حال به د په دې رپورت کې واوري.
په روسیې باندې د امریکا نوی بندیزونه به په دوه اونیو کې عملي شي چې پکې په عمومي ډول روسیې ته د الکترونیکي توکو په څیر د ملي امنیت د اساسو توکو صادراتو باندې تاثیر وکړي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو هرکلی کړی او ویلي د سالزبری په سړکونو باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه نړیوال غبرګون روسیې ته یو روښانه پیغام رسوي چې د دوی بې پروا او پارونکی چلند به بې ځوابه پاتې نشي. پخوانی روسی جاسوس سرګی سرګیپال او د غلور یولیا د تیری مارچ میاشتې په اتمه نیټه د برېټانیا په سالزبری ښار کې مسموم وموندل شول چې د برېټانوي مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې کارول شوي وو. په دې پیښه کې دوه نور کسان هم ناروغه شول چې یو پکې مړ شو.
My hands were covered in stuff.
زما لاسونه په موادو ککړ وو. مواد غوړ وو او لږ بوی هم درلود. هغه پرې ازموینه وکړه او زه هک پک حیران شوم کله چې راته یې وویل چې هغه د نووچوک په نوم کیمیاوي مواد وو.
دغه ښځه او میړه د بریټ هدف نه وو. هغه په سالزبری کې چیرې چې په سګریپال باندې د کیمیاوي موادو بریټ وشو په زارجنو موادو ککړ شي ته لاس ور وړای وو. د برېټانیا صدر اعظم تریسا می په دوړو قضیو کې د پلاتونو غوښتنه کړې و.
زه مطمئنه یم چې ولسی جرګه به له ما سره په ګډه د دان سترګیز کورنۍ او عزیزانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي. پولیس او امنیتي ادارې په شدت د قتل د دې قضیې د حقایقو په موندلو کار کوي.
د دې قضیې پلاتون کې د یو پلورنځي د کمرې څخه د ترلاسه شویو ویډیویي تصاویرو په اساس دوه کسان مشکوک ګڼلي. د راپورونو لمخې دغه دوه کسان په روسیې کې دي او بریتانیا د دغه مشکوکو کسانو د راغښتونو د لارو چارو تیاری نیسي. بریتانیا لخپل متحدینو څخه غوښتي چې د مسکو لخوا تر سره شوی کیمیاوي مشکوک بریټ وغندي.
The simple reality is
دا یو ساده حقیقت دی چې روسیا د بریتانیا په خوله کې بریټ کړای شي په نتیجه کې یو بریتانوي تبعه وژل شوی دی. د دې عمل په غندنه کې باید نړۍ له موږ سره یو موټی شي.
بریتانیا تور لګوي چې د بریټ تر شا د روسیې لاس دی. کرملن دا تورونه ردوي خو تر اوسه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه په پوځي کچه دغه زهرجن کیمیاوي مواد چې په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړ شوی له هیواده بهر وتلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د مخدره موادو پر تړاو د خوست د خلکو په اندیښنو یو راپور لرو که په خبرونه کې وخت هم درلوده. دا راپور به هم درته وایم. خو تر هغې وړاندې په کندوز کې له تیرو لسو میاشتو را په دیخوا د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعالیږي. خلک وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا مخابراتي شبکو ته د بندیدو اخطارونه ورکول شوي دي. په دې هکله د کندوز څخه د ګل رحیم نیازمن رپورټ واورئ.
په کندوز کې له تیرو لسو میاشتو را په دې خوا مخابراتي شبکې د مازیګر له 4 بجو وروسته بندیږي او سهار 6 بجې بیرته فعالیږي. د کندوز خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د غیر فعالېدو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو د څو مخابراتي شبکو انټنونه هم په دې خاطر سوځولي دي چې د شپې تر ناوخته به یې فعالیت کاوه. د ځینو مخابراتي شبکو انټنونه چې شمالي او شمال ختیځ ولایتونه وسلوي د قرباتور د غره په سر درول شوي دي چې اکثر وخت د مخالفینو تر بریدونو لاندې راځي. د قندوز د مخابراتو رئیس اختر محمد اختر هم وایي چې د مخابراتي شبکو بندیدو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
قندوز کې شپږ مخابراتي شبکې دا مهال فعالیت لري. دغه جملې نه پنځه مخابراتي شبکې د تیر کال د میزان د میاشتې را په دی خو یو شمېر ستونزو له امله چې د فعالیت محدود شوی دی. فعالیت موده قندوز کې امنیتي وضعیت څومره چې د ډاډ وړ وي هغومره نه دی. یو شمېر ساحې حاکمیت نشته، مخالفین هلته شتون لري، هغوی هم خپلو ساحو کې تهدیدونه او مشکلات مخابراتي شبکو ته ایجادوي. طبیعي خبره ده چې کله دغه سهولتونه شپې خوانه خلکو ته لاسرسی ونه لري، خلک به د ستونزو سره مخ وي.
په قندوز کې وسلوال طالبان له مخابراتي شبکو څخه هم یوه اندازه پیسې اخلي، خو د خصوصي مخابراتي شبکو مسؤلین بیا په دې اړه مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې مستعار نوم یې احمد یاد کړ وایي چې وسلوال طالبان تر ټولو ډېرې پیسې له مخابراتي شبکو څخه په دې خاطر اخلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې انټنونه درول شوي دي. هغه زیاتوي څو ځلې د هغو مخابراتي شبکو انټنونه وسوځول چې پیسې به یې پر وخت ورونه رسولې. د قندوز عام خلک بیا وایي هر چا چې مخابراتي شبکې بندي کړې وي تر ټولو ډېرې عام خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې اوس هر شیبه خلک له کور سره تماس نیسي او کاړي کې ونشي تشویش کیږي، ځکه چې د قندوز امنیت هم د ډاډ وړ نه دی.
یو کال کیږي چې په قندوز ولایت کې مخابراتي شبکې خو دغه درې بجې څلور بجو نه پر اخوت ذات دي، دغه دستګاه ټولې بندې دي. همداسې یو ټیکسي وانې په ښار کې ګرځي، نو هغه چې د شپې کور ته ځي شبکې بندې، نو هغه به څنګه کور ته اول ورکړي؟ زه اوس درځم یا پسته درځم یا څه دروړم کور ته؟ دغسې ځینې مشکلات ډېر دي.
نوم یې محمد ظریف مومند ده، قندوز ولایت کې دوکاندار یم. مخابراتي شبکې چې بندې دي نو ډېر مشکلاتونه زېږولي دي. یعنې بعد له درې بجو نه موږ نشو کولی خپل فامیل سره په اړیکه کې شو، هغوی ته څه پکار دي، څه ضرورت لري. مریض سره مخ یو، نو یو موټروان ته موږ نشو کولی چې اړیکه ونیسو، هغه راوغواړو خپل مریض ته یو شفخانې ته ورسو.
د مازدیګر نه تر سهار شپږو بجو پورې قطع دې کار نه کوي. ګڼ شمېر ستونزې په ولس کې پیدا کړي دي. زما دوستانو د هرات ولایت نه راغلل دلته، کله مازدیګر شو شبکې قطع شولې، او ورونه مې په بازار کې منتظر او ماته او ما مرسته زنګ نه شولی. غټ ستونزه راته پیښه کړله په دې ښار کې، پسې دې خواهی خوا ګرځه، خو بالاخره پیدا مې کړل په ستونزه. غټه ضربه ولس ته رسېږي، تجارانو ته، او همدارنګه په ښار کې چې څوک اوسېږي، په اطراف کې چې څوک اوسېږي، هغو کسانو ته دا ستونزه جوړه شوې ده.
د چاردرې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، وایي چې وسلوالو طالبانو د یوې مخابراتي شبکې پر سیم کارتونو بندیز لګولی. ځای ځای وسلوال طالبان تلاشي کوي او د خلکو موبایلونه ګوري. هغه وایي چې که د دوی لخوا د منع شوې مخابراتي شبکې سیم کارت له چا سره وموندل شي، څو میاشتې قید او نقدي جریمه کیږي. هغه زیاتوي چې په لومړیو کې خلکو ته اختار ورکړی و چې که له چا سره دغه سیم کارت وموندل شي نو باید د دوی په مخ کې وخوري او قید به هم تیروي. نوموړی زیاتوي چې ځکه خلک اوس د هغې مخابراتي شبکې سیم کارتونه پټ ګرځوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا یې پر استعمال بندیز لګېدلی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو مهم خبرونه. د افغانستان د فضايي حریم د ساتلو لپاره د رادار نوې پرمختللی سیستم پرانستل شو. د یو خبری رپورټ له مخې د پاکستان پوځ غواړي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې 6000 اضافي عسکر ځای په ځای کړي. د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې تباه کوونکي اور د لاس انجلس د ښار په مساحت پراخ ځمکه سوځولې ده. د استرالیا حکومت د هغو 50 کسانو د تابعیت اسناد باطل اعلان کړل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت غړیتوب تورونه پرې لګېدلي وو. د کومو کسانو تابعیت چې فسخه شوی د لبنان په شمول د څو د منځني ختیځ د څو هیوادونو اتباعو. چین د امریکا په متحده ایالاتو باندې د ځوابي ګمرکي د ځوابي محصول لګولو اعلان کړی دی. متحده ایالاتو څو موده مخکې د چین په 800 صنعتي تولیداتو باندې برابر 40 میلیارد ډالر اضافي محصول لګولی او چین د ځوابي اقدام ژمنه کړې وه. په داسې حال کې چې د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو بیګاش په غزه کې د حماس د اسلامي سازمان او القدس د لیوا مرکزونه بمباري کړي دي، ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې دواړو خواوې د تشنج د کمولو لپاره اقدام وکړي. متحده ایالاتو د کانګو د دیموکراتیک جمهور ریاست د جمهور رئیس جوزف کابیلا د دې پریکړه هر کړه کړه چې وای د بلې دورې لپاره خپل ځان نه کاندیدای. کابیلا چې د تیرو څو لسیزو نه په قدرت کې مخالفانو د استعفا کولو غوښتنه کړې وه.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي. دلته په واشنگتن کې زه ګالیا رانا نورستانی د خپل همکارانو په ګډون ستاسو څخه اجازه غواړم. تر بیا.